پېښور کې د ورځې دو بجې شوي دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړای کې بیا هم زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروو. خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواښ به وړاندې کړي.
په بنو کې خلکو د پولیو د مخنیوي څانګې د یو افسر تر وژل کې دوه سه احتجاج کړی دی. په مومندو کې کاروبارانو د امنیت لپاره احتجاجي پړلت وهلې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د زده کوونکي موسی خان د مړینې پلټنې غوښتې. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکي او دغه د ساتونکو مړي د احتجاج په توګه اخی دي. دوی د میرامشاه سړک هم بند کړو له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت مخه دی ونیسي. د بنو پولیسو وین حنز الله رسنیو ته په لګلي بیان کې ویلي چې د جون په دویمه وسوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اساق خان او داغه ساتونکو له بکخیل منډی سره وژل د پولیسو په نه د دې پیخي پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه کوم وسوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدا سیل کې د چنن په پاکستان او افغانستان کې د پولیسو د ویکسینو کمپاین پیلېږي. د مومندو کاروبارانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د مربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په درېمه مشهد ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو یوه کارخانه سوځولې او د باج ورکولو لپاره ورته ګواښونکي ټلیفون نه کوي.
حکومت زمنګا د عین مطابق د ذمہ دار دی دا بمنګله تحفظ راکې منګله تحفظ نشته دی. دوه درې ورځې مخکې زمنګ یو کارخانه سوي ده. د کارخانې نه روي سه د درنګ پورې منګ سه د 15000 خلک پر روزګار باندې دي. خپل ټریټ کا جون راځي.
تر اوسه ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په تېره کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خپرو کړو معلوماتو کې ویلي وو چې که هر کاروبار کوونکي ته د باج لپاره ټلیفون کیږي هغه دې د پلټون لپاره د پولیسو سره شریک کړي. د ملکنډ پوهنتون زده کوونکو د ژورنالیزم د شاګرد موسی خان تر مرګ وروسته د انتظامیې پر ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په یوه خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له پوهنتونه د موسی خان د ایستل کېدو او دغه د مرګ په اړه د شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو تنظیم پښتون سټوډنټس فیډریشن د ادارې تر مخه د مې په 1 د ملکنډ پوهنتون انتظامی موسی خان د رباب غږولو په تور لاسټل ایستل او چې وروسته نوموړی شپه مهال کور ته په لاره د موټر سایکل په ټکر کې مړ شو. خو د دې پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوندخیل د جون په 2 په خبر کړي ویډیو بیان کې دا تور رد کړی او پر زده کوونکو د کلتوري پروګرامونو هیڅ بندیز نشته. په همدې حال کې نن د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکي او د بشري حقوقو فعالان په پېښور پرېس کلب کې د ربابونو په غږولو سره د ملکنډ پوهنتون د انتظامیې پر ضد مظاهره کوي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي هم د مای په 1 د ملکنډ پوهنتون چارواکو ته په لیږلي لیک کې په دې اړه رپورټ او پلټنې غوښتې دي. د بشری حقوقو بین نړیوالې ادارې د جبري لدرکیو پر ضد مبارزې لپاره د بلوچستان سمی دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. اغه نن مشال ریډیو ته وویل چې آیرلند میشتې ټولنې فرنٹ لائن ډیفندرز ورته دا جایزه د لدرک خلکو د مندل لپاره د کار له عمله ورکړې. سمی دین بلوچ وایي هغې د جبري لدرکیو د ودرولو هڅې له 2009 کال راهیسې وروسته لاغه پیل کړې چې پلار یې ډاکټر دین محمد بلوچ د پاکستان امنیتي ځواکونو له ځان سره بوت او لدرکه یې کړ. نوموړی هغه وخت لس کلنه وه. د پاکستان پوځ د دین محمد بلوچ د غیبولو په اړه څه نه دي ویلي. خو د جبري لدرکیو په مسله دریز لري چې یو حکومتي کمیشن یې د حلولو لپاره کار کوي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیل له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جون پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټ سره په ټلیفون د جنگ بندۍ په اړه اندیز بحث کړی. د خبر پاڼې تر مخه بلینکن د امریکایي ولسمشر جو بایډن لخوا د رامخته شوي وړاندیز لپاره اسرائیل ستایلی او ویلي دي چې حماس باید ژر تر جرو منی. حماس د امریکای او اروپای ټولین لخوا تر اگر ډله ګرځول شوې ده. په شلو وره کرکټ نړیوال جام کې نن سریلانکا د جنوبي افریقا په وړاندې په نیویارک کې لوبېږي. دا سیالي د پېښور په وخت د شپې 9:30 او د کابل په وخت د شپې 2:00 پیلېږي. د جون پر 2 د دې جام په یوې بلې سیالۍ کې ویسټ انډیز په پوه نیوګینی ته ماتې ورکړه. تر هغې مخکې شوې په بله لوبه کې نمیبیا په سوپر اوور کې له عمان وګټله. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواښ نه واورېدل. اوریدونکو تاسو پر رپورټونه لرو، خو تر هغې مخکې ورزو په سیمه کې خپل خبریال عمر وزیر ته. پرون په شمالي وزیرستان او هم په بنو کې د نام نه پیښې شوې دي، او دغه تل بیا په سیمه کې د احتجاج روان دی. نو د عمر وزیر نه معلومات اخلو. وزیر صاحب، سلیم مشر ته وایو، او د احتجاج په کومه سیمه کې روان دی، څومره خلک پکې دي، او دوی څه غوښتنې لري؟
مننه بچا، بالکل دغه احتجاج ورسته لاغه په بنو کې پیل شوې دی. کله چې پرون ماشام د بنو اوسیدونکو مامن خیل وزیر چې دا پولیو یا ګزړن ناروغي زیات چکم پروګرام دی، داغه یونین کونسل کمیونیکیشن افسر وو اسحاق وزیر، او داغه ساتون کې بل چکم دی هغه نصرګند وسلوالو په هدفي بریډ کې ووجل. دا هدفي بریډ په بنو میرمشا سړک باندې باکاخیل منډي سره نږدې د پولیسو په وینا تر سره شو. دویم بریډ په شمالي وزیرستان کې بیا یو بل هدفي بریډ هم شوې دی چې په هغه کې یو پولیس سرتیر ووجل شوې دی. په دغه احتجاج ورسته لاغه امام منخیل وزیر چې کم په بنو کې آبادی هغه پیل کړی دی، او دا منخیل وزیر هم وو دغه اسحاق چې نه معلومه وسلوالو وژلې دی. دوه سړک چوک ورته وای د شمالي وزیرستان او د بنو ترمنځ کم غزیدل سړک ته د غلوې سړک بند شوې دی د سهار نه، او دا دوه چې کم وجل شوی کسان دي د دې جسدونه په دغه سړک باندې ایخی دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه وجل شوو کسانو قرانه ته انصاف ملاو شي، کم ککړ کسان دي هغه گرفتار شي، ونی ول شي. روزانه د دوی په وینا چې کم پر لټوال دي چې نامعلوم خو دغه نه معلوم دوی وای چې نور نه مانی، دغه نه معلوم دې زر معلوم کړل شي، او کم چې واکمن خلک دي دا غوي سره دوی وای دغه پرلت مشران چا غوي سره به خبرې کوي. د بنو پولیسو مشر ډي پي او دا غي سره خبرې وکړه، د غلطه نور چارواکي رالل خو هغه بیا واپس تون شول. مذاکرات یا خبرې چې کم دي تر اوسه نتیجه نه دي ورکړي. پرلتوالو ورته وویل چې دلته چې کم واکمن دي، یعنی د دوی اشارات فوستوا چې هغه د دوی سره مذاکرات وکړي، او هغه چې کله ډاډ ورکړي د امنیت او دغه رنګې د ککړو کسانو د نیولو تیر تبا بیا دوی احتجاج ختموي. فلحال دغه احتجاج دوام لري په بنو دوه سړک سیمه باندې چې وزیرستان ته غزیدل سړک ته ودا بندې، او جسدونه هم په دغه سړک دوی خې دي.
سمه ده، ډیره مننه عمر وزیر. مونږ ته د بنو د احتجاج حال راکو. اوس ورزو ملکن ته لا غزیر سره کوشش کوو چې وسیم سجاد زمو خبريال دی عمل ګرې شي را سره دی. وسیم سجاد به تللی دی ملکن ته، هلته هم د نیو احتجاج روان دی. پټو تاسو به اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو کتلی وی چې د موسی خان په نوم یو زده کوونکی چې د ملکن یونیورسټۍ کې د جرنالیزم څانګې دغه زده کوونکی وو، هغه دوه درې ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. خو داسې اوازی دی، داسې تورونه دي د ملکن یونیورسټۍ په انتظامیه چې دوی هلته چون د ځان سره رباب وړی وو یو کلتوري پروګرام لپاره، او دې منع کړی وو. بیا په دبانې یو رقم فشار و ذهني، او د هغه له لاسه د ټکر کړی دی او مړ شوی دی. نو په دې نن ملکن کې احتجاج دی. وسیم، تاسو زما غږ درځي؟ خا مننه، ستا غږ هم راځي. که ته خو ملکن کې دا احتجاج چا کړی دی؟ او تر اوسه پکې مونږ په فیسبوک کې څه تصویران وکتل چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا دا لکه چې شوی دی، خو د دوی مشرانو په خپلو ویناګانو کې څه وویل او دغلته خلک څه وایي د موسی خان د وژنې په ضد چې نن احتجاج دی په ملکن کې، او دا دقیقا په کوم ځای کې دی؟
پر یونیورسټۍ په احاطه کې دننه خو نه دی، بهر پر روډ باندې دی. د یونیورسټۍ د مین گیټ ملکن پوهنتون اصل کې دواړه اړخته د مین روډ چې کوم سواد طرف ته روډ تللی دی په هغې باندې دواړه اړخته ملکن یونیورسټۍ دی. دا بالکل د یونیورسټۍ د گیټ مین گیټ چې ورته دوی وایي یا غټ گیټ، د هغې مخې ته احتجاج دی. دغه موسی خان چې په تیرې میاشتې په یو کم دیر شم تاریخ یا 29 تاریخ باندې بارغی باندې نوټیفیکیشن شوی وو چې یو دا د دوه سره نور د یو سره د میتس او یو سره د انګریزي یا انګلیسي ډیپارټمنټ یو بل ملګری دی، هغه باندې دا الزام د یونیورسټۍ طرف نه لګول شوی او یا نوټیفیکیشن هغه تکړه وي، هغه ته شوکاز نوټس جاری کړو چې تاسو رباب راوړی دی پوهنتون ته او د دې د دې جواب تاسو په دریو ورځو کې جمع کړئ او وایي چې دا تاسو د یونیورسيټي د اصول لاز یا کلاس چی بای لاز چی کم دي دا غي خلاف ورزي کړي دا په دریو ورځو کې خپل جواب جمع کړئ. دغه جواب ته لا ورځي پاتې وي چې دغه بل نوټیفیکیشن پسې هم وشو په هم په دغه تاریخ باندې چې دا لکان یې د شپې په لس په دې شاوخوا د پوهنتون د هاسټل نه چې په کم کې دوی پاتې کېدل د نن هاسټل هغې نه وباسل ورته وي چې تاسو ووځئ دغه د موسی پر دغه ورځ باندې بیا پرووست ته درخواست هم لیکلې دی لاس لیک هغه درخواست دا وخت مشال ریډیو سره هم ورسره دی چې په هغې کې دا وینا کړې ده چې زما امتحان په سر باندې دی او ما مو باسئ نن د پیر ورځ ده یا د ګل ورځ ده نو په نننۍ ورځ باندې د موسی د شپږم سمیسټر د فاینل امتحان چې وو هغه وو نو خو یونیورسيټي د د ملګري الزام لګی چې یونیورسيټي یا پرووست د خبره بالکل وانه اورېدل ورته وی چې نه ته ځان له بهر ځای وګوره. پر دغه کشمکش کې موسی وایي چې ډیر سخت پریشان وو او بهر راوتل او د شفیقي حادثه ورته د یونیورسيټي سره سیلما راغلی ده او بیا اف آی آر پر دغه حادثه کې هم شوی دی خو په اف آی آر کې پړه په ملاکنډ پوهنتون باندې نه ده ورارتول شوي. اف آی آر د مشال ریډیو سره ورسره دی. په اف آی آر کې کسان عام وګړي نامزد شوي دي او دته یو ټریفیکي حادثه
دنن چې احتجاج دی احتجاج حال کرا ترا کې مختصر وسیم جان د خلکو څه غوښتنه وکړه
احتجاج زیاتره د پدې کې څه شک نشته چې دا موسی خپل باندې د عوامي نېشنل ګوند د هغه سره سټوډنټ وینګ سره ورسره خو احتجاج کې جماعت اسلامي والا پښتون سټوډنټ فیډریشن والا یا نور پاکستان تحریک انصاف والا یا نور ټول تقریبا ټول هغه سیاسي او هغه ګوندونه چې هغه دننه کار کوي که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي خو چې د سټوډنټ د خیر خګړي د لپاره کار کوي ټول هلته موجود وو. غوښتنې دا وې چې په کوم هاسټل کې موسی موجود وو په هغه هاسټل کې د هغه هاسټل نوم جنا هاسټل دی هغه دې ریپلیس کړل شي بدل کړل شي دلته د موسی هاسټل نوم ورکړل شي. د پرووسټ او ډیپټي پرووسټ او د وایس چانسلر د تبادله یا د خپل څوکۍ نه د لری کول غوښتنه پکې هم ډیره زیاته کیږي. د اف آی آر د ریجستر کول خبره کیږي چې پر یونیورسيټي چې پر یونیورسيټي باندې یا په پوهنتون باندې د اف آی آر جمع کړل شي چې دا هلکې ټارچر کړو د ته ذهني تناو ور کړو او اف آی آر دا چې کوم شوکازي نوټیس کیږي وخت په وخت باندې او الزامونه یې ولګول چې په یونیورسيټي کې د هلکانو او د جنکو هراسمنت روان دي. هغه په احتجاج کې دواړه قسمه هراسمنت خبري وشوي د ذهني یا او د عام چې فزیکل هراسمنت دی جسمانی هراسمنت
دي. تورونو په زده وسیم جان دي تورونو په زده د یونیورسيټي انتظامی څویلې دي څه خبر خبر کړی دی.
ما خپل منګ په خپل باندې هڅه وکړه مشال ریډیو چې د رجسٹرار سره خبري وکي هغه هم ټلیفون جواب نه ک منګ د ډایریکټر ایڈمنسټریشن سره خبري کولو کوشش وکړو سلور پینځه پوره مورته ټلیفون وکړو جواب نو ورکوي. دی پی آر او یا پبلک ریلیشن افیسر یا ویان چې دی هغه سره مې هڅه وکړه چې ټلیفون ونی سو خو زما خبر دا وي چې زمون سورسز دا خبر مونږ ته کنفرم کړ چې ویان چې دی هغه حج لته دی دا وخت په ملک نشته نو ځکه دا هغه سره رابطه نه کیږي. پرون البته دوی دا خبره کړې ده چې د دې مړینې د یونیورسيټي سره هیڅ قسم تعلق نشته دی. د یاله کو باسل د یونیورسيټي نه دا د مس کنډکټ باندې وباسل شو په اخلاق خبره کوي چې دی بد اخلاقی کړو د ټیچرانو سره او باغی
د احتجاج اوس احتجاج ختم شوه دی اوس
نه احتجاج لا دوام لري او سولګ وخت کې دی اراده ده چې احتجاج ختم کړي دي ځکه نه پاتې وي موږ به شپږم تاریخ باندې دوباره بیا کار ورکو چې د یونیورسيټي واپس کولاو شي درې ورځې د پاره یونیورسيټي بند ده بیا به الهي عمل موږ ته
ډیر مننه وسیم سجاد ول ملکنده دغلت د پونتون مخې ته د احتجاج دي مختلف سیاسي ګوندونو پکې دي دلته یو موسی خان په نوم یو ځوانو چې هغه زدهکونکو د یونیورسيټي هغه په یو ټریفیکی پیخه کې ملشه خو دوی یو تور د یونیورسيټي په انتظامی پورې کې چې غي چون ذهني دباوې ور کړو او دغه د وجهه ټکر کړی دی او د انتظامی خلاف په احتجاج کې غوښتنو شو چې کاروایی دی وشي. په دغه غلطه معلومات اوریدل او سیو بلې موضوع تر ازو د بلوچستان سره اړه لري. هلته د په دوکۍ کې بیګا د ځینو نصرګند وسلواله په ډزو کې د کویلې د قانون دوه مزدوران وژل شوي دي او یو بل تن زخمي دی. د پیښې پر ضد نن په دوکای کې د مزدورانو احتجاج روانو، هغه اوس پای ته رسېدلی دی. دوی له حکومت غوښتي چې بریدګر گرفتار او سزا کړي. د جون پر دویمه نیټه بیا په دوکای کې د سیمې سیاسي خلکو یوه جرګه کړې وه او پولیسو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې د جمعیت العلماء اسلام د یوه ځایي مخکښ قاتلین ونیسي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د دوکای د تازه پیښې د بیګانۍ هغې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د هغه پیښې ذمهواري چا منلې نه ده. ایوب ترین حال راکوي.
د کوچ څخه 230 کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته. په دوکي کې د جون په دویم او دریم منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د کویلې عسکرو دوه مزدوران مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دوکي کې د چارواکو په خبره چې دا پیښه په ټرایبل سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې په اړه یو مزدور د سترګو لیدلی حال و ځایي خبریالانو ته څه په داس ټکو کې بیان کړی دی.
رسلام علیم موږ ویدولو پرنجمن دی ټکان شروع سول رور درب درب سول تراوت وسوار لور چاپری راول را په دغله جدل دی فضل جمادا اغله جدل دی ډرور دی اغله جدل دی خپل انجن من موسف څنګه باندې ما شاء الله نلس دغله جدل او غان ډرول جدل دوه مړي دی یو زخمی دی.
بل پلو ته د پیش په زد د جون په درې منېټه په دوکې کې سخت احتجاج شوی دی او یو لاریون د نصر آباد څخه راوتلې کوم چې د شهر د بیلابیلو برف څخه د تیرې دوه ورځې په دوکې کې د مرستیال کمشنر د دفتر و مخته په پرلت کې بدل شوی دی. د پرلت برخوالو غوښتنه کړې ده چې په پیش کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیول سي. په دې اړه نور حال په دوکې کې د کویلې عسکرو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان څه په داس ټوک کې راته راکړي.
انجن ډرایوران لومړی دی یو زخمي دی او بس لاسونه راوړو. احتجاج یې دغه کو د دغه دفتر مخته بي سي احتجاج ختم شو. لاسونه یې وړه ګرمي ده نه. دغه یو د کلاس پلاس هډ دی دا بل سلیمان خیل چې کور کوم ځای کې دی دغه بل یو ما افغانستان کې دی. نو بس اوس وختي طور احتجاج ریکارډ شو عمل تیارې.
بل پلو ته د جمعیت العلماء اسلام د یو ځلی مشر مولوي عبدالجبار د وژنې وروسته د مئی په دویمه نیټه په دوکې کې یوه قبایلي جرګه سوې ده. په کوم کې چې یو ځلی چارواکو ته وخت ورکړی دی چې هغه دې په درو ورځو کې د مولوي عبدالجبار قتلان ونیسي. د پرونۍ ورځې د قبایلي جرګې د پریکړو په اړه د جمعیت العلماء اسلام دوکې تحصیل امیر حافظ نظر محمد زیاته کړه.
مور انتظامیه ته دو ورځو مولا کجیر مولی صاحب قاتلان گرفتار نه زی دو ورځو بعد دا متفقہ دی آر پارٹیز فیصله ده چې مور باندې تانی مخته درنه ورکو. لاغه بعد دریم پوینټ هغه د سکم خلا دلته انتظامیه دا چې گرفتار کوي یې چو هغه یې چو هغه خلک زړه په پټ مخ باندې درې یو چا دا درک نه لګیږي دا واکي زی درولې بلې درولې دا واکي خال ده. نو دا موږ طالبان دي چې کم خلک
په خبره چې مولوی عبدالجبار د مئی په یو دیر سمه نیټه هغه مهال غلو وژلی و کله چې نوموړی پر موټر سایکل د جمعې د لمانځه لپاره د کور څخه د مسجد په لور روان و. خو د برای شپې د پیش په اړه مشکله د دوکۍ د پولیسو د مشر جلیل مری سره تماس ونیوئ. نو هغه راته وویل چې دوی د پیش په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواری قبل کړی ده. لیکن د دې څخه لمخه په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دا ډول زیاترو پیش ذمواری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې ده. څوک چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره د دوی څخه پر کویله د ټیکس اخیستلو غوښتنه لري. بلې غاړې ته په دوکۍ کې د لاریانو خاوندانو د نن څخه د کویلې د بارولو د کار څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو د سنځاوي په سیمه کې د هغه لاریانو و خاوندانو ته حکومت تاوان نه وي ادا کړی. چیر چې د دوی په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای د مئی په 12مه نیټه د شپږو څخه وزیاتو لاریانو ته اور اچولی او مخله تباه کړي وي. په یاد پیش کې یو ډرایور مړ او درې نور کسان زخمیان شوي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ممندو کاروباریانو او ځایي خلکو د نامنیو کلنګونو ضد پرلت پیل کړی دی چې له باجوړه هم ځینې خلک او فعالان هلته ورغلي دي. دوی له حکومت غوښتي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت تر هغه وروسته پیل شو او دا وایو چې باید دا پرلت د جون په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. کله چې د مه په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیزله ورسته د جون په لومړۍ نیټه په برید کې یو پولیس والا هم وژل شو. پولیس وایي تازه پیښو پلټنې او په ځینو سیمو کې عملیات هم پیل کړي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي چې د احتجاجانو په شعارونو پیلېږي.
د محمودو کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنې ضد احتجاج کړي. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبره دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوی احتجاجي پرلت نن د جون په دریم هم روان دی. د جون په دویمه همدغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي، سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یووالي لپاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمائندګۍ ظفر سلیم مشهد رډیو ته وویل په محمودو کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د دې خبره د هرې یوې کارخانې مالک نوستوال قلنګونه غواړي او بل دا چې که یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړکې ورکیږي. احتجاج شروع شوی چې د مې په خیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شوی و. ولې د جون د اولنۍ نیټې په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمي شوی. کارخانه دارو په غیبانو سیمه کې پرلت شروع کړي چې د لوی لوی تاموګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمودو نه علاوه د باجوړ هم ورته ځینې خلک ورزي او د تامو په سر د لیکل شوي ناري چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې پخواني غړي نثار مومن هم خبرې کړي.
نن زخ پل پوجرا کی دوجری پا میدان کی نشم سملاستے دوم رب دمنیو بیا قینی رالا او بیا زخ پل پریاستی دارو بانی دوین ادا پختنکو چی تخو زما پا ٹیکس تنخاخ لی تب ما دا پروٹیکشن راکے ستاد قلا پخوا کی زما کار خانش وزی کوشش کی گی ما بی روزگار کئی او دے وسمو درے.
دا مومن ویلفیر ارگنیزیشن مشر میر افضل مومن هم دا غونڈا کی شرک شیو. هغه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې سیاسي او سماجي ډلې ځوانان او کاروباریان په شریکه نوی راوتي امن راتلل په هیڅ ډول ممکن نه دي.
چې دا سیاسي دی او دا د پلان کوي پټه دی او دا د ډنګري پټه دی او دا میا سیب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټولو ده که زما دا او کستا ده که امن راغی ته هم خوشاله او کران راغی ته هم خپه او زه هم خپه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود څه نه دی ویلي. البته په پولیسو د برید په اړه یو چارواکي چې غوښتلې نوم یې باید څرګند نشي ویل د پولیسو د سی ټی ډي محکمې پلټنې شروع کړې دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمودو پولیسو دا هم ویلو که هر چاته د قلنګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
په تیرو سورزو کې د کوز دیر د دینځای تحصیل په غرونو کې د اور لګیدو پیښې شوې دي. د غزلې د ځنګلاتو محکمه وایي د اوسکۍ د غر اور وژل شوی خو د تالاش د هغې د وژلو هڅې لا هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کمزاري نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي د سیمې په غرونو کې د اور لګیدو تر ټولو عمده لامل هلته راغلی د سختې ګرمۍ څپې دي. دوی په عین وخت کې پر حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وژنې لپاره نوې او زیاتې مؤثره لارې چارې وکاروي. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارسٹ آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي دا دینځای تحصیل د اوسکۍ کلي د غر اور د مے 28 په مازیګر لګیدل و. نوموړي د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوز او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړۍ نیټه په بشپړ توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکۍ سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګیدلی دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکۍ کلی په غره کې د اور لګیدو پیښه راته د می د 28 پر مازیګر رپورټ شوه. زما د محکمې او د ریسکیو یو دوه کارمندان غره ته ورسېدل.
د کلی خلک هم ورسره ملګری شول او د اور وجلو هڅې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړ توګه ختم شو. خودمه نه وښتمې پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګیدل دی. زخپل د پیښې ځای ته ورسیدم. د پولیسو او پوځ سرتیري هم راغلل، خو ګرم او تیز باد وو او اور نور خپور شو. ضلعی انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای له لارې له پوځه هلیکاپټر وغوښت. هلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې، خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری و او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدل دی. زموږ وارلمخه ستړي کارمندان، پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د وسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوزدیر ډی ایف او آصف علی شاه زیاته کړه، د وسکای او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګیدلی ول. نوموړي زیاته کړه، د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو، حتی د غو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګول دی، چې له وجې د په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلی مقرب خان د جون پر دویمه مشال ریډیو ته وویل، که څه هم اور دا مهال تر ډیره بریده کنټرول شوی دی، خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومتر په حساب باندې، بلکې دا زموږ په دې کې د ټولو نه لوی ځنګل دی، چې په دې کې ډېر غټه ونه ولاړه ده. دا د ما په خیال د سوونو کانونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تالاش دا د هغه پورې خور شوی دی. اچھا، خو یو دوه درې هلیکاپټرن راغلی وي، خو هغه په دې وطن بسړی څه وی هلیکاپټر پورې بوخه غوندې دنده کړې وه. دا به د سیند ته تور اډکوله به نو ګنټه یې ونیوه، په هغې لګېده نو هغه به واپس راغی، په هغې به واپس ولاړ. هغې نه کوم کار بل بیا ول لیوی هم راله، پولیس هم راله، فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې وحده پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان ډېر زیات کړی دی، خلک دایره ده چې پریشان دي. هغه مالي نقصان هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړي وي چې هغه کې ټول وایي چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېد.
د مقرب خان په خبره د وسکای د غر اور هله مل شو، چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال اډو ته وویل، د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
گاڑی روانی سړی سیګریټ بالو غورځي یا سی نو دا غنوم ځکه چې ډېر ورځې کې دا واخو چې وی وی او چې ګټې مته بسره منو شي نو هغه ودی لګي. زما کله چې ګرمي زیاته شي نو د ځنګلونو کې دې کې چې کوم مونی بوټي دی دې کې مختلف قسم هارډو کاربن وي، چې کوم لکه اور په اسانه اخلي هغه هارډو کاربن. ما ساينسي جبا کې موږ وتا ارومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلش پوینټ، فلش پوینټ دا وی چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي، دا دې اون ګوټو کې چې کوم تیل وي نو دا اور اغشتون کې تیل وي نو دې په خپل هم دې سره اور دی اخیږي. زه په دې بیا دې خوريږي په ټول ځنګل.
د کوزدیر د ډی ایف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکای او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده، ځکه نو ډیر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلی وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساينسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتساپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي یو اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سیګریټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه د خیبر پختونخوا په بنو کې ځای خلکو د پولیو واکسینو د پروګرام د چارواکي او دغه د وساتونکو مړی د احتجاج په توګه په سړک یخې دي. دوی د میرامشاه سړک هم بند کړی دی او حکومت غواړي چې د نام نه مخه ونیسي.
د بلوچستان په دوکای کې وسلوالو د سکرو د قانونو دوه کارکونکي وژلي او یو زخمی کړی دی. د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیه مشر امبر خان نن مشال ډو ته وویل چې د احتجاج په توګه د غمړی د ډپټي کمشنر دفتر مخې ته یخي وو او د امنیت غوښتنه یې کړې ده. د مومندو کاروبارانو په ګنداو کې له درو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او حکومت د امنیت غوښتنه کوي. د ملکن پونتون زده کوونکو بیا د جرنلزم د شاګرد موسا خان تر مرګ وروسته د انتظامیه پر ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې حکومت غوښتل چې له پونتونه د موسا خان د ایستل کېدو د هغه د مرګ په اړه شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي. د بشري حقوقو یو نړیوالې ادارې د جبري له درکیو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمې دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جون پر دویمه په خبرونه کې وویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یاو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانت سره په ټلیفون د جنگ بندۍ په وړاندیز بحث کړی دی. اوس تر اوریدونکو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. نن په دې خبرونه کې د کشمیر او جلال آباد د دوه مزاحمتي شهرانو په اړه مطالب، د انسان مجلې د بیا پیل دوه په اړه یو مرکه، او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه واوري. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه داونه هم په خبرونه کې جالب مطالب درته لرو. دا اوریدو لپاره را سره اوسه. د گلشن په انتظام مې اعتراض ده، ګناهګار په دې معصوم شانې تنقید یم. دا تنقید لزګونه کلونه په خوار واخات قلندر مومند د شعر په ژبه کړو. ځینې شاعران د خپلې مزاحمتي شاعرۍ له وجې ځان له مشکلات هم پیدا کړي، خو په ولس کې نوم هم وګټي. د خبرونې پیل د یو کشمیری شاعر احمد فرهاد د مزاحمتي شاعرۍ په اړه لیو راپور نکو. دا راپور تاسو ته زموږ همکار راشد خټک وړاندې کوي.
یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے
گزر گیا ہے
اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسئلہ کیوں، یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے.
یار کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا مصرع ہے بھائی، واہ واہ. یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو.
دا اتدرش کلن کشمیری شاعر احمد فرهاد دے چھ دا جبری لدرکو پزت خپل شعر اوروی او وای دے آزاد فکر لری دے لدرک کڑے لدرک کون کو نہ لگ جدا دے دے لدرک کڑے دے مو پوی کڑے وچ سب وای او سنا خودے پخپل مرزے کگی گی دے لدرک کڑے خغا بے ادب چ لد وڑان دے مولا درک کڑیو دے دے ہوی پبا پختنہ کوی دے لدرک کڑے دا لے ونے زمون پہ ہت سوال پر تا کوی دے لخپل حد نہ تیر شوی دے دے لدرک کڑے دے پختنہ کوی چ د امنیت ستون زول دا دے پخپل د امنیت ستون زدا دے لدرک کڑے. دا احمد فرهاد زنه نور شیر نہ ہم پٹلونز رسنے ډیر زیات مشهور شوی دی. د آزاد خبریال په توګه کارکون کې شاعر په ټولنیز رسنیو ډیر فعال او ډیر مینوال لري. سمو د وړاندې د یو ټی وی چینل سره د مرکه په محل احمد فرهاد ویلو چې د صرف مزاحمتي شاعری نه کوي، بلکې ټول ژوند یې عملی مزاحمت دی. سره د دې چې احمد فرهاد کوم مشهور کتاب هم نه لري، د دې د دومره شهرت وجه صدا د دې پښتنې په جواب کې نازک خیال شاعر رزق فهیم مشال رډیو ته ویل.
دغه په اصطلاح باندې ډیر استابلیش شاعر خونه دی، کمال دا دی چې کوم هغه د پبلک د خلکو سی کوم سینټیمنټس دی، د خلکو سی کوم احساس دی، د موجوده سیاسي او سماجی حالات په حواله باندې هغه ته د شعر ژبه ورک. نو په دې لحاظ باندې هغه د شعر چې دی هغه خلکو ته اپیل ډیر وکړي، او په هغه اپیل کې هم مهمه خبره دا ده چې ظاهره ده د سوشل میډیا استعمال وسولی او تر خلکو پوری په زیات توګه ورسېدلې او چې کوم کیسی روانې دي په دې ملک کې سیاسي او سماجی دا هغه ډېره زبردست منظر کشی په دې کې ده. نو ضروری نه دی چې مطلب همیشه د یو اسټیبلش او سکبند شاعر چې دی هغه د حالاتو ترجمانی وکړي.
کره کتون کې او شاعر روخان یوسفزی وایي چې دا هم د شاعر لپاره لوی ویاړ دی چې شاعری په پلویانو او مخالفینو کې د سخت عکس العمل جذبات راوپروي.
باغیانا لہجہ چې کوم نه دا سوسنه نه دا خو زمونږ ډیرو شاعرانو دیبانو پاغه ما شروع کی یا پاغه دینو کی چرته کی کدغنونه وی چرته کی دا منونه کیږي او چرته کی خلک دغه رنگ چې کوم دینو بغیر دغه نه اوچتګیږي رکیږي. نو ظاهر ده چې احمد فرهاد چې کوم نظمونه دي نو هغه نظمونه زه خو نه پوهیږم چې دا د دې نه زیات تیز تیز داسې په شعرونو کې او دغه کې نظمونو کې ذکر شوی دی. نو د فرهاد په دې باندې دغه کول دا زما په خیال چې یو ذاتی طور خو زویم چې دا یو خامل نه دی شوی هر چا چې کړی دي.
شاعر او لیکوال طیب الله خان وایي چې ضروری نه ده چې هر شاعر په زرګونو شعرونه ولیکي. ځینې شاعرانو ډېره لږه شاعري کړې وي خو په ادبي نړۍ کې د هغې په برکت ژوندي پاتې شي.
دا شاعر وو په دې سوشل میډیا باندې خو لکه خلکو بلوستو خو دومره مشهور نه وو خو دومره مشهور شو دومره لوی شهرت هغه حاصل کړ. د شاعر اسم مزاحمت هغه ژوند دی او د مزاحمت یو داسې تاریخ رقم کچی خدای هغه مخکې ډېرو خلکو ذکر کړی دی. هغه دوه درې نظمونه دي چې کوم هغه لیکلي وو نو هغه نظمونه د ده بس موږ به داسې وو چې هغه خپل ځای ته ورسېدل او کوم دلی چې څومره مقام ورکو نو هغه مقام وله دی اوچتولو ورکو.
احمد فرهاد د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې زیږېدلی دی او د سمودرا سے په اسلام آباد کې اوسیږي. د میډیا د بلبل ادارو سره د خبريال په هیڅ کار کړی دی او شپک کلا وړاندې وعده کړی دی.
د احمد فرهاد مزاحمتی شاعری په اړه مو راپور اوریدلو چې راشد خټک وړاندې کاوه. د احمد فرهاد د یو بل مزاحمتی غزل سو شیرونو آزاد اشباړه درته زوړانې کوم. کافر یم سر نه تیر یم ما مو پرېږدې ژوندې په سوچ کې حد نه تیر یم ما مو پرېږدې ژوندې انسان ته احترام لرم دغه زما دین دی په دې کزه بی دین یم ما مه پرېږدې ژوندې زه سوال کوم چې ولې وژل کیږم له دوی نه بې حد حد نه تیر یم ما مه پرېږدې ژوندې وږمو سره رشته او ورورکو سره اړیکې وږمو سره رشته اور ورکو سره اړیکې چې داسې ګستاخی کوم ما مه پرېږدې ژوندې پوهیگا ما د خوب لیدل یو جرم دی نو ځکه چې وینم خوبونه نو ما مه پرېږدې ژوندې زما له مرګ نه وروسته به خاموشه دا کوسی شي زه یم اخیری چغه نو ما مه پرېږدې ژوندې ژوندی کیم نو مینه به همداغسې کومه خبره کوم سپینه نو ما مه پرېږدې ژوندې زخمونه چې ویشي د هغوی حق دی په ژوندون زه ویشمه ګلونه نو ما مه پرېږدې ژوندې دا شعرونه د کشمیری شاعر احمد فرهاد او چې ما یې آزاد اشباړه تاسو ته وړاندې کړله. د افغانستان د یو مزاحمتي شاعر عزت الله زواب یو تازه شعر هم درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. دا شعر هغوی له زندانه تر راوتلو وروسته د افغان شاعرانو په آنلاین مشاعره کې اورولو. دا مشاعره د توري له ستورو واټسایپ ګروپ په نوښت جوړیږي. د زواب شعر به په شریک اورو.
جمعتونه وړي جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم او زه چې ویخم یخې یخې اوبه وسخم زه چې ویخم یخ یخ اوبه وسخم او چې وده شمه شراب په خوب کې ګورم زه چې ویخم یخ یخ او پوڅم او چې ویده شوم را په ګورم او د پرا دنجونو سور ټکرې په سر وی د پرا دنجونو سور ټکرې په سر وی را کوي راته ګلاب په خوب کې ګورم
ډیر ستاسو
نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی کو ساکی خانہ خراب پہ خوب کے گورم دیرے دا ٹنگ ٹکور دا جنگ شہید شم جنتی شما رباب پہ خوب کے گورم خوشحال خٹک کتاب پہ خوب کی گورم د نفرت د بام پسر د مینی غکڑم د نفرت د بام پسر د مینی غکڑی لیوانے غند زواب پہ خوب کی گورم
دې دې تاوی زه ټول ځواب چی یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره کې خپل تازه شعر وړاندې کاوه اوس ترته یو مرکه لرو تر اوږده ځنډ وروسته انسان مجلې خپرېدل بیا پیل شوې دي د انسان په نامه مجله چې په خواله کابل چاپېدله تر درې کلنی ځنډ وروسته دا ځل له کاناډا څخه خپره شوې ده د مجلې په وروستۍ ګڼه کې د ژبې پر اهمیت مقالې لیکل شوې دي په انسان مجله کې د پښتو د روایتي مجلو برعکس یوازې فلسفیانه او علمي موضوعات چاپېږي د مجلې د هرې ګڼې لپاره ځانګړې موضوع وي چې لیکوالان په یوه ګڼه کې د هغې موضوع په بېلابېلو اړخونو لیکنې کوي د مجلې راتلونکې ګڼه د تاریخ په اړه ده تر اوسه انسان مجلې په بېلابېلو موضوعاتو اوه ځانګړې ګڼې خپرې کړې دي د مشال رادیو خبریال ظفر خان د انسان مجلې د ادارتي څانګې لغړي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هغه مجلې په لومړي ځل کله پیل کړه او د انسان نوم یې ورته ولې منتخب کړ
د انسان مجله په لومړی نه غړا په 2013 کال کې راووتله چې هغه وخت کې کابل کې وو او هدف خبره دا وسی دغه هغه وخت کې افغانستان کې چې دغه جمهوریت وو یا مثلا دغه د مطبوعات او ازادي وو هلته چې کوم مطبوعات وو یا کوم مجلې نشریدلې یا کوم ژورنالونه نشریدلې هغه کې به مثلا هر څو یعنی هنر بم پکې وو دینی مسائل بم پکې وو یا به مثلا خبرونه بم پکې وو سیاست بم پکې وو دا ټول کیسې بم پکې وي نو د دې لپاره چې دغه فکری کرخه بنو معلومه دي دغه اړې مجلې یا د رسنۍ فکری کرخه نو معلومه نو د دې لپاره چې د دې دغه فکری کرخه معلومه سی او یو د سه ټولنیز مسائل او تا ځنګړې سوی مجلې سیاغه علمی ارواپوهنیز فلسفي او هنري موضوعات راوخلي د دې اړتیا او هغه هم په داسې سوچ سره په داسې فکری کرخه سره چې هغه د انسان انسانیت خبروي او د انسان په محور راچول او راتاویږي چې هغه هیومنیزم اساسي هیومنیزمي نو موږ دغه نوم په اوریدلو سره خلک پوهیږي چې دا د کوم فکری کرخه خلک دي
او خلیل صاحب چې دا د بار نه خبره شوی ولی د افغانستان نه خبريږي د بار نه د زلت اس خبره کړو وجهي څه ده
افغانستان کې د ورستي تحولات څرغل د جمهوریت حکومت لاړ او د طالبان راغل نو افغانستان کې د مطبوعاتو قانون نشته د کوم قانون لاندې منکارو کو اول خدای قانون نشته تل چې کارو کې او بل دغه د بدل فکر خلکو لپاره الته ځای نشته نو الته تنسه کوله دا خبره خبرې کې او دا خبرې و کې نو په دې اساس باندې زم بل درې مهلت دا و چې زم زیات ملګری هغه بهر وتل نو هغه لپاره مونږ دا وره دا مجله په بهر کې پس لږ ځنډه خو خبره وکړه او په هغه کیفیت باندې په هغه کوالټي باندې موږ خبره کړله چې موږ وي دغه دوام وکړي دغه د انسان مجله دوام وکړي او دا اوس په یو بنسټ بدل شوی د پخوا مجله اوس په کې نور ځنې کارونه کوو مثلا اول مجله سیدا دا خو مجله وا بیا مجله نورستا سیدا منګ زنی نور پروژه مخته یول مثلا زنی نور د خزو غک پونم باندې یو برنامه وا هغه منګ غکړه مخته ولا او کی کابل کیو نو دا په یو بنسټ بدل سه ون سټیټ باندې بدل سه بیا د انسان ټاکس پونم باندې یو د باسونو لکه د سه ډیسکورس غونته به مون جوړو خلک براتل ارکس لیکوالانو دا دانشوران براتل البته په مختلفو تاریخ باندې فلسفه باندې په اسلامیاتو باندې پاکی دیو په دې مسایل به باسونو کول بل د معرفتي نوښت قانون باندې یو بل نوښت واغه بل برنامه و چې معرفتي نوښت ورته ویل چې هغه د فرانسې په فرهنګي مرکز کې به موږ دا لیکچرونه ورکول په فلسفه او ټولنپوهنه په اړه کې لیکچرونه یو لیکچرونه لري واغه پیل کړو بیا یو بل خوا کې د دې یو زمیمه یو بل فعالیت د چاغه رسنیس فعالیت او چاغه افغانیا په نوم باندې یو خبری څنګه و د دې تر څنګ موږ د مجرو اکیډمي په نوم باندې یو پروژه شروع کړی و چې د مجرو ټول کتابونه مو راوخسته د سید بهاودین مجرو چاغه ډیر مشهور علماونه افغان د غربي فلسفه افغانستان ته په داسې علمي طریقه راوړې و نو هغه کتابونه موږ ټول راټول کړل ټول آنلاین هم دا اوس هم پیدا کیږي خلک کولی شي په اسانۍ ډاونلوډ کړي او داسې کتابونه مو چاپ کړل ځینې کتابونه مو چاپ کړل او دغسې نور فعالیتونه
تاسو دا مجله چې دې ځل د بار نه چاپ کړی او تاسو وویل چې یاره کله نه چې هلته په افغانستان کې د جمهوري حکومت نسکور شو دغې نه وروسته ډېر خلک بار ته راغلي دي دغې انسان مجله یا د بنسټ سره تړلي خلک نو دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې په دې کې تاسو ته کومې ستونزې مخې ته راځي چې دغه مجله تاسو چاپ کوئ یا دغې بنسټ ته کار کوئ
اول خو ستونزه دا ده چې ټول بې ځای اصول خو اوس دغه د انټرنیټ په مټ باندې یا د اوس خو دا د ارتباطاتو اسانه دي نو موږ ویژول پروګرام لرو څه ورته وایي دا پروګرام لرو خپلو کې سره میټینګونه کوو غونډې کوو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیدي دغه زموږ ملګري ټول افغانستان کې بهر ټول سره په ارتباط کې یو او موږ ونه غوښتل چې دا سلسله ودرېږي او بل اخره مو لومړنۍ مجله دا په ډېره ښه کوالټي باندې دا ځل چاپ کړل سي هغه کې د غټولو نوې ټکنالوژي او د غنوي مسایل سي د غټولو نو استفاده پکې کړی ده
او خلیل سي په کوم موضوعاتو په دې ورستۍ غنه کې تاسو باسونه کړی دي لیکنې پېښوي دي
په دې غنه کې موضوع د ژبه دغه ژبه باندې خبرې سوي دي د ژبه فلسفي ارز باندې خبرې سوي دي تاسو ته معلومه ده چې کله په ژبه ډیره مهمه ده په سیاست کې په فلسفه کې په ټولنه کې کله چې ملي دولتونه جوړیږي یا نیشن سټیټونه رامنځته کیږي ار سټیټ د سټیټ ځنی عناصر ځنی اجزا ولري چې هغه کې زمکه راځي جغرافیه راځي خلک راځي بیا غلطه خلکو باندې یو دولت دی هغه دولت بیا یو ژبه لري نو ژبه د دغه سه د دغه ملت د یو ملت هغه هویت جوړي نو د دغه تاریخي پس منظر تم کتنه سوي د فلسفي پس منظر تم کتنه سوي د ژبه هغه ټولنیز راست هم کتنه سوي دا او د کې د سوارلس مقالې راغلي ټول هغه ریسرچ بیس مقالې دي چې اکثره دغه سه د پونتونو استادانو چې اکثره د ژبه په برخه کې متخصصین دي د خلکو مقالې منګه خبرې کړې دي
او د دې د منصبنګ د تاسو څنګه ټاکي او به د دې موضوعاتو د انتخاب د په ستې طریقه باندې کوي
منګه دینه مخکې یو اعلان کوو چې راتلونکو غنا لکه دا اوس منګه اعلان کړه دا چې راتلونکو غنا به په تاریخ باندې نو تاریخ باندې به هغه کسان چې تاریخ په برخه کې متخصصین دي یا مثلا سپیشلیست لري دا لري نو هغه خلکو ته مو اپیل کړه دا چې تاسو خپل مقاله مونږ ته راوسته په دغه ادرس باندې دغه رقم ته بیا ځنو خلکو سره مستقیم ډایرکټ تماس کیو چې هغه نو به مونږه مقاله وغوښتل نو په دغه سلسله کې کوم مقاله چې راغله بیا دا یو بورډ لرمنګ هغه بورډ کې ځنی استادان دي د پانتون استادان دي ځنی نور مهم دانشوران دي پوهان دي هغه خلک دا مقاله ټول ګوري له نظر تیری بیا کوم مقاله سي د هغه معیار باندې برابرۍ نو هغه د خبرېدو ته چمتو کی
دا خو هغه د لیکوالانو د ډیټا درجه مکولو پښتنې به وست د استاوس لستون کې څوک دی ټارګټ ایډنس چې کوم وي هغه څوک دی او آیا دوی کپ افغانستان کې دی نو به دوی ته تاسو څنګه رسیدي
دمغه اکثره اډینس دا استادان دي پونتونو استادان دي د پونتونو محصلین دي او هغه کسان دي چې ټولنیز علوم سره علاقه لري. یعنی زمونږ اډینس دا هغه خاص خلک دي، دا کې شک نشته عام خلک زیات نه دي، ځکه دا مفاهیم یو څه درانه دي. البته هم لوستون کې مستد په کې هغه څه علاقه لري کولای شي ډاونلوډ کړي په اسانۍ سره ویلودي او دا هر چا لپاره ده.
د انسان مجلی لیو مسول خوشحال خلیل سره مو د ظفر خان مرکه اوریدله. د خبرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه چې ما درته کړې ده وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه په دې برخه کې لیکوال رسول حمزه توف د موضوع پاړه سونو ری خبرې کوي او لیکي موضوع د ویداسي الماری حیثیت لري چې لډول ډول سامان ډکوي. لفظونه د دې الماری چابيانې دي. وای په یاد لري لدی چابيانو یوازې هغه وخت ګټه پورته کول شي چې په الماری کې دننه پروت سامان ستاسو وي، نه د بلچا. ځینې ادیبان په هر موضوع لیکل کوي، دوی کله هم د یو موضوع تل ته د ننوتلو هڅه نه کوي. هغوی د صندوق سر پورته کوي او هغه شان راخلي چې برسیره پراته وي او په منډه تختی. خو یوازې د صندوق مالک په دې راز پوهیږي چې که د صندوق ټول سامان په احتیاط سره یو په یو لرې کړل شي نو د نوادراتو همیانۍ یې لاندې راوتلی او لاسته راتلی شي چې تر ټولو لاندې پرته ده. کوم خلک چې بغیر له سوچ او فکر نه هر موضوع ته لاس اچوي، داوی مثال د دلاګول په شانته ده. دغه پاړه په غریزو سیمو کې یو کیسه مشهوره ده. ویل کیږي چې د هغه د ودونو کولو ډیر زیات شوق و. هغه په خپل ژوند کې 28 خزه کړې وي، خو په اخره کې یو خزه هم ورسره نه و. خو د دې معنا دا هم نه ده چې ګینې د موضوع حیثیت ستا د قانوني میرمنې یا د یوازیني اولاد په شانته ده چې د خپل مور په اړه دعوه کولی شي چې دا زما یوازیني مور ده. یعنی څوک را سره په دې کې شریک نه ده. د موضوع په اړه څوک دا دعوه نه شي کولی چې ګینې دا زما ملکیت ده او نور څوک ورته د لاس ور وړلو حق نه لري. موضوع زما ضرور ده، خو دروازې به یې ټولو ته پرانستې وي. ما یو دی پولیس چې لیوبل سره یوازې په دې خبره جګړه کوله چې ګینی داغه موضوع اغلا کړی دا. هغه یو دی بل تویل د اجازه در لچا در کړی دا چې ارچی کڑاک پاړه چې د کومیک ادب بانی شاعر ورته ویل شي لیکل وکړي. ته په دې خپوې دی چې دا زما موضوع ده. د ارچی کڑاک پاړه د لیکلو حق یوازې زه لرم. دا خو تاسو ما په حق ډاکا چولې ده. هغه لومړی ادیب دا خبرې دومره په قهرېدلې انداز کې کولې چې تا به ویل چاترې محبوبه تختولې ده. خو هغه ته چې دویم لیکوال کوم ځواب ورکړ، هغه ځواب یوازې یو غرنی کس ورکولی شي. هغه ورته وویل سالار هغه کس جوړېدای شي چې توره یې تیره او آبداره وي. د پیغام وړونکې هر کس د ناوې مالک نشي جوړېدی، میړه بس هغه وي چې له ناوې سره یې واده کړی وي. نو په دې توګه ارچی کڑاک هم د موضوع په لحاظ د هغه چا ملکیت دی چا چې پرې تر ټولو ښه لیکل کړی وي. یقینا په یو موضوع ګڼ لیکوالان له یو بل نه په بشپړې آزادۍ لیکل کولی شي. په ادبي نړۍ کې د جرګو رواج نشته. دلته هر لیکوال خپل پټې لري، خپله ټوټه ځمکه ولو که ډېره کمه هم وي. خو زه کله یوې مودې د هغه پټي خوا ته نه ورځم نو چاته دا نه شم ویلی چې ته هم پکې قدم مږده. تاسو به زما د پټي څوکیدارۍ لپاره تړلی سپی وینئ او نه هم ټوپک په لاس څوکیدار. دلته دا خبره هم اړینه ده چې معلومه کړل شي چې زما پټی چیرته دی او پوله به څنګه ټاکل کیږي. زما پټی نه د هغه غره په سیر دی چې د چا شخصي ملکیت وي او نه هم د جومات هغه تبرک نه ډکه ساحه چې هر چاته پکې د قدم خودو اجازه نه وي. یو ځل د داغستاني ادیبانو ترمنځ په یو موضوع بحث سر راپورته کړ. یو ویناوال وویل داغستانی ادیبان د نورو ملکونو نورو قانونو پاړه ولې لیکل وکړي؟ د هسپانیې پاړه باید د هسپانیې، د جاپان پاړه د جاپان، او د نورو سیمو پاړه د هغو سیمو لیکوال باید لیکل وکړي. فکر وکړئ، یوې مرغۍ په یوه بڼ کې ځاله جوړه کړې ده، نو آیا هغه به سندرو ویلو ته بل بڼ ته ځي؟ آیا که په یوه داسې دره کې چې ځمکه یې خپله زرخیزه وي، دا به ګینې مناسبه وي چې د بلې ډبرینې غریزې سیمې نه خاوره ویوړل شي؟ آیا که تاسو د وازده لرونکي ګډ کباب جوړوئ، نو دا ګینې ضروري ده چې په غوښه یې کوچ ومږئ؟ د دې خبرو ځواب چې کوم لیکوال ورکړ، هغه د کوم بل جمهوریت نه راغلی و. هغه وویل که مرغۍ د اوسېدو لپاره ځاله لري، نو د ځنګل ځناور هم د اوسېدو لپاره یو ځای لري، خو کله چې لمر راوخیږي نو ټول ترې ګټه اخلي، او کله چې باران ورېږي نو ټولې ونې لمدوي. د بوډۍ ټال چې راوخیږي نو ټولې ونې تالنده په غریزو سیمو هم پړقېږي، او په ژورو کندو هم. د کم لرې هیواد نه په اخیستو وریژو هم ښه پولاو پخېدای شي. زه له ډېر لرې نه ستاسو په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغلی یم. زه یوازې تاسو ته د مبارکۍ درکولو لپاره دلته راغلی وم. اوس تاسو له غرونو او دریاب سره مې هم مینه پیدا شوې ده. زما په زړه کې د دې ځای د ښه زړه لرونکو سړو او باوقاره مېرمنو لپاره هم قدر پیدا شوی دی. که زه ستاسو خلکو په اړه څه لیکم، نو زما د وطن خلک به زما نه مننه کوي. که تاسو زما د علاقې په اړه څه ولیکئ، نو د دې به هم څه تاوان نه وي. د محبت په شان د ادیب انتخاب هم آزاد وي. آیا مینه چې په زړه کې سر پورته کوي، نو له چا نه ګینې اجازه اخلي؟ دا غونډې ګډونوالو د هغه میلمه خبرې په چکچکو بدرګه کړې. دا هغه میلمه خبرې د غشو په شان ایغې نیغې وې. زه په زړه کې یو څه د هغه له خبرو سره متفق کېدم، خو ځینو پوښتنو سر راپورته کاوه. د نورو قومونو او نورو ملکونو په اړه په لیکلو کې ممانعت نشته، خو په هغه صورت کې چې پر موضوع د لاس پوره بر وي. زما وړوکې داغستان او زما ویړه دنیا بس دوه غریزی چینی دي چې درې ته په رسېدو له یو بل سره یوځای کیږي او یو خوړ ترې جوړیږي. بویا لسترګو راوتلې دوی وخت کې دی له رخسارونو تیریږي، خو د غم یا خادې د جذبې شریک تولید وي. نظم لسترګو د وخکو دوه قطرې د شاعر په رخسار وبهېدې. په یو ساس کې د غصې بوی، په بل کې د مینې وږمه. یوه قطره د غم ویانده، بله یې د مینې استازې. د اوښکو دوه ساسکي، د اوښکو دوه ساسکي وړې قطرې لکه د دوه بلوري دوه قطرې، معمولی قطرې. تنها تنها سسیږي، بې کسه او بې وسه ورته ویلی شو، خو کله چې دواړه یو ځای شي لکه آسماني برېښنا چې وپړقېږي او لکه باران چې وورېږي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.